کابل د سول لپاره د سیمې زیږما د پیوړې کولو د هڅو په ترڅ کې نن بیا د وی نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د سبا باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. نوریاس نوریم سهار مو نیک مرغری ازادي لرو د نن ورځې 12 خبرونه ته هرکله. نن پنځشنبه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 19 د 2000 میلادي کال د جولای له 9 سره برابر ده. د کابل په نننی کانفرنس سربیره د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د کندهار امنیت چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د وو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. د کاسو وو ولسمشر هاشم تاچی وایي دی به راتلونکې اونۍ حاک ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره د جنګي جرمونو په اړه مرکه وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره په افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي
مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې په لاره چول کیږي. د غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اورکم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او وړم ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع خبرې وشوې. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د وو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته پرون وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه.
7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی
گردید. و تنه ترهگر و وجل شل و دری تنه تپیان شل پا وجل شو که ده فرید پا نوم ده ترهگر و یو قماندان هم شامل ده. خغلی سازیات اکرچه ده طالبان و یو شمیر وصله و مهمات هم ده هوایی برید لعمله لمنزت للی ده طالبان و ده پیخی پتراو انسنه ده ویلی. په تخار کې د کووید 19 ناروغي سل بستر روغتون د ناروغانو لپاره چمتو شو. پر دې روغتون چې پرون په مرکز تالوخان کې پرانستل شو تر 14 میلیون ډیر افغانۍ لګیدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 210 تنه په کرونا وایرس اخته شوي چې له دې سره پر دې ناروغي د ټولو وخته شوو کسانو شمیره نږدې 33,600 ته ورسېده. د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې USAID په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر اړمنو کسانو ورسوي. د افغانستان لپاره د WFP مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلي یا یې د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل must extend the arms embargo on Iran to prevent further د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولې بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخونی ولشي. هیڅ جدي کسبه خی باور نه کړي کوم وسله چې ایران تر لاسه کوي هغه به د سولې هدف لپاره کاروي. خغلی پومپیو زیاته کړه چې د جون پاته وشته امریکا او متحد ځواکونه یو بیړی ونیول چې ایرانی وسلې په یمن کې حوثی یاغیانو ته لیږدولې. روسیا او چین غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلې بندیز وغځیږي. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز له نن نږدې 4 میاشتې وروسته هم پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي تړون بهر شوه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل چې دای به راتلونکې اونۍ هاګ ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. د دې ځانګړي څارنوال دفتر هغه جنګي جرمونه څېړي چې د کاسوو د خپلواکۍ د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته د نویمې لسیزې په وروستیو کې شوي دي. هاشم تاچی پخوا په خپله قومندانو دی به د جولای په 14 هاګ ته ورشي. د کاسوو د ځانګړو څارنوالانو ډله د جون په 14 جوړه شوه. دې ډلې هاشم تاچی او یو شمېر نور پخوانۍ پیژندل شوي څېرې تورن کړی دي چې د نږدې سل کسانو د وژلو په شمول په یو شمیر جدي جرمونو کې لاس لري. کاسوو په 2003 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي واخیسته. د متحدو ایالاتونو په ګډون یې د نړۍ تر 110 ډیر هیوادونه په رسمیت پیژني.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریس د تودوخیل وړ درجه 9.21. هرات اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 8.22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخیل وړ درجه 8.28. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 9.26. او جلال آباد اسمان زایز اوریس د تودوخیل وړ درجه 9.28.
نجه صفای و د افغانستان د څو خاورونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا 40 هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي.
د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو نور باید دایمي اوربند لانسي نور باید جرت تجربه بین افغاني خبري شروع سي.
د سولې د ولسی حرکت غړو بیا د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جنگ ودروي کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان حکومت به وکولای شي له دې غونډې د سولې لپاره هغه مطلوب نتیجه چې هیلې کوي ترلاسه کړي. په زابل کې وژل شو وارثین او معلولین ادعا کوي چې دولت په خپل وخت حقوق نه ورکوي.
دا شپږم وارث راوی غوښتلو له شاجو یې څه نو کرایې مصرفي خرڅونه په وټلو په موټرانو کې کار نه اجرا کیږي. موږ باید کار را اجرا کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې جرمني د اروپایي ټولنې لپاره د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې په خاطر پر وجهي صندوق ټینګار کوي. د اروپا د شمال شتمن هیوادونه له دغه وجهي صندوق سره مخالف دي. د ژوند رنګونو کې به د غزني د قرباغ ولسوالۍ د اوسیدونکي څرګندونې واوري.
او د خلکو ژوند پخوا پرتله خدای خو بیا هم زیات اقتصادي ستونزې لري ځکه چې زراعت بخش کې ډېر ستونزې شته دي. اوبه نشته دي. بندونه شته خو بندونه تړل شوي نه دي.
ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته کابل نن بیا د افغانستان د افغان سول لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د غونډه په داس حال کې جوړیږي چې پرون د سولې ولسی حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لارینو پر ترڅکې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې خبرې وشي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ته امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غني او نور جګپوري دولتي چارواکي وي او پکې به د اورکام د بندیانو د تبادلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزه لپاره د بشر دوستانه اوربند په چیر مسایلو به بحث وشي. د سیشن بی او دوشن بی پورزو هم کابل د غونډو کوربه وو چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسی حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه لنیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څلورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیه غونډي او کانفرنسونه وکړه. په دغو غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څل لپاره نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند لاندې سي، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبرې شروع سي.
شغلی وطن دوز زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا وایروس د خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او له یو بل یې واټن ته پام و. وطن دوز بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سولې ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل جوړه هاکی و از مردم بدخشان خواهش می‌نمیس که پدین موش نن ورتون و تمخکره چیز موش خیلی ده بدخشان دخل خدا ده چه غلی مکشینه لی موش سر هم جغشی چه موش نپویومگان که نپو هلمان داو ننگرهار که ده جبه توان لرو هم دارست پلی ریپلاتوسی مو که جرم که او خوسته که هم داتوان نلرو هم ده خوسته کستوگن ستریشیوی او هم ده وردو جوال ده خدا شار وال هم ستریشیوی. ترکل به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، ټپیان کیشو او مایوک کیشو. اوربند افغانستان د سولې د روانو هڅو یو پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیرابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسی حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نوې اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشی کېدو د مخنیوي له لارې او کله په بله پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخه نیول کېږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت که چېرته خپله بې طرفي ثابتوي نو پر هغو عناصرو د فشار راولي چې د سولې ضد دي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نه کړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وه چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې تر موافقې وروسته او د 15 طالبانو او د حکومت د نشته زر بندیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 30 ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو 400 یا حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې دوی ټول بندیان خوشی شي د وی اونې په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
روانونه په کابل کې د دریمه غونډه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې لپاره دی یو سیمه ییز اجماع پیاوړی کېدل امبلل شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وړ مورس پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع خبرې وشوې. دا چې د افغانستان حکومت به وکولی شي له دغو غونډو هغه څه چې هیله کوي ترلاسه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانی ځي سره مرکه کړې او په پایل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې خپلې ګټې لري، آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي دغه هیوادونه داسې یو دریځ خپل کړي چې دا هیواد د تلپاتې سولې لار ته برابر کړي؟ ښاغلی ستانی ځي په ځواب کې وویل
سبا اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په داسې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د بېلګې پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسي تعقیبوي او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي. معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي. که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغې ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر 40 کاله او په خصوص تېرو 100 کلو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي. د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف د سولې او جګړې مسایل پر مخ پر مخ کې بوځي، زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل د مظرفیت پیدا کړي چې سولې مارکیټ په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه دي. د خلکو لپاره خو دې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی دغه طرف هم نه مسته ځل د طرف خو هم نه مسته ځل د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا د الکترسیون ایجادې په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت په خپل لاس کې واخلي.
د سیاسي چارو انکتونکو نصر الله انستانګزای یو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سهار وو بجې او شپږ دقیقې د اسمت ساروان ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مطالبې لوستي او غټ کې راوروي.
نیو یارک ټایمز ورځپاڼې چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسانو د انعام ورکولو په اړه راپور خپور کړی و، د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ویلي چې په دې راپورونو کې ډیر څه لا هم کم دي. په دې لیکنه کې چې د نیو یارک ټایمز کتندوی پلاوی کړلې، په راپورونو کې نیمګړتیاو ته په پام ویل شوی، له همدې کبله مهمه ده تر هغه چې حقیقت څرګند شي باید احساسات او سیاست څنګه ته پریښودل شي. د نیو یارک ټایمز په باور ځینې مهمې خبرې به ممکن د پنځشنبې په ورځ یعنی نن د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ښکاره شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پمپیو مخکې په دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې وه، خو په وروستیو کې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې په اړه ویلي وو چې دا څه نوې خبره نه ده او په ځلونو یې دا موضوع له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. تر دې مخکې ټایم مجلې، نیویارک ټایمز او یو شمېر نورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې دي. نیویارک ټایمز وروسته په بل راپور کې وویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یوه انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. نیویارک ټایمز په تازه لیکنه کې لګول شوي تورونه بوژدونکي بللي او ویلي دي چې ولس په تیره بیا هغه کورنۍ چې عزیزان یې وژل شوي د دې مستحق دي چې صادقانه ځواب ورته وویل شي. په همدې حال کې د هیل ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې راخیستي چې وایي زړه یې نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تیرو څو کلونو کې تر خپله وسه پوره هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکوي. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چاپ په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې افغانستان د نړۍ یو له حقوقي هیوادونو څخه بللای چې خوراسیات کورنی بي ځای شوی او به هر تتللي کډوال لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر وایي چې 2 میلیونه نور کورنی بي ځای شوی افغانان ثبت کړي چې ورسره د ټولو کورنیو بي ځای شویو افغانانو شمیر 4 میلیونه او یو لکټنو ته رسیدي. دا کمشنری وایي چې تر بل هر ملت د افغانانو بي ځای کې دا مهاجرت زیات دوام کړی دی.
په زابل ولایت کې د وژل شو وارثین او د جګړې معلولین دا کوي چې دولت په خپل وخت حقوق نه ورکوي. دوی وایي که حقوق ورنکړ شي نو به اعتراضونه وکړي او د شهیدانو او معلولینو دفتر به هم وتړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د زابل ولایت د وژل شو وارثین او معلولین ادعا کوي چې د شهیدانو او معلولینو امریتي حقوق نه ورکوي. دوی وایي د تیرې وې میاشتې راهیسې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په مرکز کلات کې هر ورځ د شهیدانو او معلولینو امریت ورزي خو هیڅوک یې په اړه غم نه خوري. د کریم الله او محمد رحیم په نومونو دوه تنو ازادي راډیو ته وویل کای حقوق ورنکړل سينو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمه ووهي او د شهیدانو او معلولینو دفتر به وتړي.
دا مشکلات له روسي د شپږم ورځ راوي ورسلو د شاجویس نو کرایې مصرفي خرڅونه په وټلو په موټرانو کې کار نه اجرا کیږي. مو باید کار را اجرا کی او ماش پر وخره کی.
هر وخت ما شخص پر فل وخت مخته وز مز ماشونه پر نیمه صدر دلې دی نه دی راکلی تر اوسه زندې دلې کته کلی دی ورور نو زمو سره شغات سو کومک یغه د ته موږ معرفي کوي کنه موږ خپل مظاهره کوو د بازار وز جنگم کوو مړیم کوو دارم کوو راخوا کو مجبور یې اخیست.
بل خو د زابل د شهیدانو او معلولونو چارو امیر محمد اشرف نو بهروال د شهیدانو د وارثینو او معلولونو دعوی منی، خو په دې برخه کې د ولایت مقام لخوا ټاکل سوی کمیسون ګرام بولی. دی وایي د دې کمیسون په اړه چې کارونه یې له خنډ سره مخ کړي، څو ځله یې ولایت مقام ته شکایت کړي خو هیڅوک یې د ستونزې د حل غم نه خوري. دی وایي د کمیسون د موافقې پرته نسي کولی چې د شهیدانو وارثینو او معلولینو ته حقوق ورکړي.
نو ټول مشکل چې دغه داسې د کمیسون صورت کړي دي، هغه خلک خو نه د کمیسون د موږ صلاحیت نه ده، د رئیس جمهور فرمان ده صادر سوی ده. په ونوي کال کې اوس موږ ډېر ټینګار، ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې چې دي دغه کمیسون موږ ته جوړې کړي دي، کمیسون موږ ته نه حاضرېږي. نو موږ غواړو چې د خلکو مشکل راځي دغه کمیسون چې وګوري. موږ به د ټولو ماشینو په یوه ورځ راته کتل، په یوه ورځ اوله کړو، په میاشت راته کتل، په میاشت اوله کړو.
په عیني وخت کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال چې د ولایتي ادارې په استازیتوب د شهیدانو د وارثینو او معلولینو د حقوقو د ورکړې د کمیسون غړیتوب لري، وایي چې د دغه ولایت والي د معلولینو او شهیدانو د وارثینو د ستونزې خبر سوی او ډېر ژر به ورته رسیدګي وسي.
تېره ورځ والي صاحب دوی ته زنګ ووه او دوی راوغوښتل ته مو ورسره خبره وکړله چې دوی باید نور حاضر شي او دا د خلکو مشکل حل کړي. اوس ستونزې په سیستم کې وي، هغې دپاره هم د حل لارو باندې خبرې وشولې. او همدارنګه دغه یاد کمیسون چې دی په دې باندې هم که چېرته ضرورت د دې شي چې دې کې تغیر راشي او یا داسې تغیر نه، صرف په هغه اداراتو کې چې دوی بل نماینده چې هغه وزګار یا وشي کولی چې هغه په وخت سره حاضر شي او د خلکو ستونزې حل کړي. د دې دپاره کار کوو تر څو د دې دپاره یوه حل لاره پیدا کړو. په دې باندې مې یوه ناسته کړې ده او یو څه مشکلات نو هغه د حل لپاره یو څو ورځې وخت ورته ورکړی تر څو هغه حل شي او بله ورځ بیا مجلس لرو او دغه مشکلات پکې حل کیږي ان شاء الله.
په زابل کې د وژل سو د وارثینو او معلولینو د کیک شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو تر دې مخکې د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې له دوی سره په ټول افغانستان کې له درې لکو زیات د وژل سو وارثین او معلولین ثبت دي او خپل حقوق ترلاسه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
جرمنی د اروپایي ټولنې لپاره د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې په خاطر پر وجهي صندوق ټینګار کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل څومره چې ژر کېدی شي په دې برخه کې باید یوې هوکړې ته ورسیږي. د اروپا د شمال شتمن هیوادونه بیا له دې وجهي صندوق سره مخالفت کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي ټولنې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د غړو هیوادو ترمنځ د یو بیړني تړون غوښتنه وکړه. انګلا مرکل وایي چې څرنګه د کورونا وایروس مخه ونیول شوه، غړي هیوادونه دي د دې تړون له مخې د اروپایي ټولنې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي. انګلا مرکل د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د پارلمان غړیو ته په بروکسل کې وویل
زموږ اقتصاد ته سخت زیان اوښتی او لا هم په ټوله اروپا کې سخت زیان وراوړي. په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې ترڅنګ دوی خپلې روغتیا ته او د خپلو کورنیو روغتیا ته اندېښمن دي. ډېر کسان یو مخ اقتصاد ته ویره لري. دوی ټول اوس مشکټ ملاتړ ته اړتیا لري. پرون جرمني ته د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشي د دې کال تر اخره پورې وسپارل شوه. مرکل وویل چې کورونا وایروس د اروپایي ټولنې لپاره ډېر ستر ګواښ دی چې اټکل کیږي د اروپایي ټولنې اقتصادي رکود 6.8% ته ورسی شي. مرکل زیاته کړه که چیرته د غړو هیوادو ترمنځ همغږي پیاوړی کړو، تر بل هر وخت په اروپایي ټولنه له دې اقتصادي کړکیچه په قوت بهر شي. مرکل چې کله اروپایي پارلمان ته خبرې کولې، ناستو کسانو ماسکونه تړلي وو او د یو بل ترمنځ تشې چوکۍ پرې شوې. مرکل وویل د 28 غړو هیوادو ترمنځ اتحاد ته اړتیا ډېره ده. په روسیو میاشتو کې هر دولت په یوازې سر خپل روغتیایي وسایل چمتو کړی دي او خپل پولې تړلې دي. مرکل هیله ښکاره کړه چې د اوړي تر رخصتیو مخکې غړي هیوادونه د کورونا وایروس له امله د رامنځته شوي اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د ګډ وچی صندوق پر جوړېدو موافقې ته ورسی شي. د اروپا د شمال شتمن هیوادونه د اروپا د جنوب له کرونا ځپلي هیوادو سره تر اوسه د 8.5 میلیارد ډالر وچی صندوق سره موافقې ته نه دي رسیدلې. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران د جولای په 12 او 13 په بروکسل کې مخامخ پر دغو اختلافاتو خبرې وکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وویل چې په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اورکم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 متل قلي اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې پرون غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړ. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. په تخار کې د کووید-19 ناروغي سل بستر روغتون د ناروغانو لپاره چمتو شو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. او د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ حق ته ولاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. هاشم تاچی پخوا چې قومندان و دی په جنګي جرمونو تورن دی.
دا ژوند رنگونه
من وکیل احمد دی غدن ولایت کرباغ ولسوالی یو تنو سیدن ک
کرباغ کی اکثر وخت جنگنه دی الاتم د شنه دی تاس کله کله زیک دی غزنی کی وسی
اکثر وخت موږ غزنی کی تیرو هم د غزنی کی غزنی شهر
تاسو کرباغ ولسوالی ته کله کله زی څنګه د خلکو ژوند سو د دی اقتصادي ټولنیز ژوند د څلو د خلکو جنگنه دی کسی دی
او د خلکو ژوند په خوا پرته له خدای خو بیا مې زیات اقتصادي ستونزې لري ځکه چې زراعت بغښ کی ډیر ستونزې شته دی او به نشته بندونه شته خو بندونه تلل شوی نه دي. کرباغ سره بیا هم لس پیسره خلک یاسي کرباغ ولسوالۍ مالدار خلک دي او نور هم په زراعتي چارو باندې لګیا دي.
د بندونو کیسه ستو کس چې ګو بندونه ستخت تلل شوی نه دي نو دا غوښتنه خو هم خا کوي
او خود خو موږ دا غوښتنه چې کرباغ ولسوالۍ چې یو بند په هغه څه مناو او بند وګلان باندې راتېږي دي زردالو بند یو کچرته دا بند وترل شي نو کاریزونه هم ورسره وتل شي اوس کاریزونه وچشوي دي او ډیر زراعتي زمکه شاری پاتن
تاسو کور ته لارسی کله کله هلته تاسو په کور کې په شار کې یو ډول خوړی مثلا په کلی کې بل ډول خوړی مستې یا غوړی یا د چرګاګي دغه شی استعمالوي کړه دغه غوښه مش شاری شي
او تر ژوند په دغه لحاظ باندې خو اوس اقتصادي ستونزې خو تر ژوند په خوړ ډیر شو ځکه چې وايي هم ولې او شدې مستې به او اګي به ولې او اوس زراعتي زمکو څنګه چې هغه کته شولې نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
تعلیم دې کړی ده؟
تعلیم کړی ده بلې شریعت پنځه مې هم ویلې غلنی شریعت پنځه.
څه فکر کوي د کور چې نور کلی کوچنیان دي انجینې هلکان غواړي چې په غو باندې تعلیم وکړي؟
ول نه ان شاء الله مایندا کې هم تعلیم هڅه کوو دا تعلیم به دایمي وي ان شاء الله. یو ځنه هلکان انجن به هم کول شي خپل تعلیم وکي خو یو څه امنیتي ستونزو په خاطر دغه سیاله راغلی چې جنو مکتب نه کړبا کې نشته.
دا د خپل ژوند څومره خوشاله یي چې کله غزنی تر ځي کله الته ځي ژوند شته څومره خوشاله د خپل ژوند او د ځوانان ته کوم یو څه پیغام لري؟
بخیر الحمدلله ژوند هم ډیر ښه دی. ځوانان ته دا پیغام دی چې دوی خپل ژوند شارو کې ډیر پاملرنه وکي او خپل تعلیم وکي ځکه چې به تعلیم سره یړون دی او تعلیم یو ځانې اساس د ژوند اساس د ژوند جوړوي.
دا د ژوند رنگونه چې له ازادي راډیو مو واورید. دغه راز تاسو هم د افغان بیسیم اتسوا تلش میرې لاره یو شمیر پیغامونه راسته ولیدې نننې موضوع په ارتباط چې د کابل د غونډې په اړه بتل بتا سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه د بین الافغاني شي نه خارجي. خپلواک صافي له لغمان لیکلي د سولې پروسه یوازې په نوم ده. د امریکا او پاکستان ترمنځ اصلا معامله روانه ده. کور مودن پیغامونه ځکه زیاتی په نورو خبرونو کې هم درته لولو، خو په همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خپل مایکروفون خپل همکار ته، البته سید سمیع عباس ته سپارم. عباس، خبرونه ته خیر راغلاست.